تمه ده چې روانه اونۍ په کابل کې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران غونډه وکړي. د پاکستان جیو نیوز راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبه په ورځ په کابل کې سره جرګه شي. د پاکستانی سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پروژې پراختیا ده. د اګست په پیل کې ټاکل شوی و چې امیر خان متقی پاکستان ته ولاړ شي او هلته په دې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي، خو وروسته یې سفر لغوه شو. بیا څرګنده شوه چې د ملګرو ملتونو لخوا امیر خان متقی ته چې د بندیزونو په لیست کې دی د دې سفر اجازه نه ده ورکړل شوې. جرمنی له افغانستان سره په بشري چارو کې د نږدې 2 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د افغانستان خلک له سخت بشري ناورین سره مخامخ دي. د دغه هیواد شاوخوا 20 میلیونه خلک سم خواړه د څښاک اوبه او دارو درمل نشي ترلاسه کولای. په دې بیان کې راغلي دي چې 6.8 میلیونه ډالر بشري مرستې بل افغانانو سره جرمنی له خوا نه ترسره شي. په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی، نړیوالو دا ډول بشري مرستې د ملګرو ملتونو او نورو بشري مرستو له لارې ترسره کړې دي. چارواکو د شنبه په ورځ وویل چې د پاکستان په شمال کې د سختو سیلابونو له امله په تیرو 8 ساعتونو کې لږ تر لږه 321 تنه مړه شوي او د پلټنې او ژغورنې عملیات روان دي. مشال رادیو تازه د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د مړو شمیر له 300 اوښتی دی. د ژغورنې ایالتي ادارې د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې شاوخوا 2000 ژغورونکي له خاورو څخه د جسدونو په راایستلو او په نهو زیانمنو ولسوالیو کې د مرستو په عملیاتو بوخت دي. دغه ادارې ویلي چې ډېره مرګ ژوبله د خیبر پښتونخوا په غرنیو سیمو کې اوښتی او هلته د مړو شمیر 300 تنه ښودل شوی چې په مړیو کې 15 ښځې او 14 ماشومان هم شامل دي. او د اوکراین ولسمشر د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له غونډې وروسته وایي چې د دوشنبه په ورځ واشنگټن ته ځي. ولادیمیر زلنسکي نن ویلي که هر څه ښه سم په مخ ولاړ شي له ولسمشر پوتین سره د غونډې پلان به جوړ کړي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین غونډه پرته لدې چې په اوربان توافق وشي پرون جمعه په الاسکا کې پای ته ورسېده. ټرمپ له غونډې وروسته وویل سره لدې چې توافق ونه شو خو پرمختګ په غونډه کې و. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ملګری ملتونه وایي د افغان ښځو ناورین عادي کېدو خواته روان دی.
طالبانو په ټول د څلور کالو کې په ښځو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کاري دی بند کړل.
پاکستان کې هغو افغانانو باندې د پولیسو چاپی زیاتې شوي چې جرمني ته د تګ پته مدي.
در شرایط بسیار بد قرار داریم.
لډیر بد حالت سره مخ یو. سهار له مېلمستون وځو، ټول ورځ په پارک کې او په سړکونو تیرو. د شپې په ډیره ویره دوباره مېلمستون ته ستنې.
د ټرمپ او پوتین تر ملاقات وروسته د اوکران ولسمشر هم اعلان کړی چې واشنگټن ته روانېږي. په یوه مرکه کې مو د برېښنا او انرژي په برخه کې د افغانستان شته ظرفیتونو ته کتنه کړې.
په افغانستان کې د کونړ پر سند، امو پر سند، مورغاو پر سند، هلمند پر سند، د ټول هغه ظرفیتونو دي چې چندین بندوبست موږ کولای شو چې جوړ کړو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای رازو د سر راپور ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه استاد سوزان فرګوسن خبرداري ورکړی چې دغه هیواد کې د خزو د حقونو اړوند نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادی کېدو روان دی. میرمن فرګوسن پرون د اگست 15 وخت د طالبانو د رستنېدو د څلورمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي بیان کې ویلي په تیرو څلورو کلونو کې لسګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو آزادۍ، کرامت او اساسي حقونه یې د دې پټکو سخت محدود کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په څلور کلنۍ واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقوقو د پراخ سرغړونو مرکز پاتې شوی دی. طالبانو بیا تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو دا ډول اندېښنې رد کړي او په دې تراوې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ راپورونه به بنسټه بللې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ څلور کلونه پوره شول، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې استازي سوزان فرګوسن خبرداري ورکړي چې دغه هیواد کې د ښځو د حقونو اړوند د نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادي کېدو روان دی. اغلی فرګوسن پرون د اگست 15 مه وخت د طالبانو د راستنېدو د څلورمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې ویلي، په تیرو څلورو کلونو کې لزګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو ازادي، کرامت او بنسټیز حقونه سخت محدود کړي دي. نوموړي د کار په ګډون په سوداګرۍ او نړیوالو خبراتورو کې د ښځو په ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتلو لپاره نړیوال یووالي ته اړتیا ده.
We cannot accept the denial of
موږ ته د حقوقو نور کړه او نقصول د معمول په توګه نشمنلای. موږ باید په ټولو برخو انجوګانو او هغو ټولو نړیوالو خبرو اترو کې چې د غوښتنو د پورته کولو په تړاو کې دا مسله په پام کې ونیسو او د ټولو افغان ښځو او نجونو د حقوقو د دفاع لپاره ودرېګو.
د ملګرو ملتونو د ښځو د څنګ دغه چارواکي دا هم ویلي چې پر افغان مېرمنو سخت محدودیتونه لپامه وګرځول شي، دا په دې معنی ده چې دا وضعیت منل کیږي چې لامل به په هر ځای کې د ښځو حقونه لګو اخسر مخ کیدای شي. نو موري ویلي پر افغان ښځو دونو لګول شوی بندیزونه لنمحاله نه دی او د خلکو د ورځنی ژوند یو برخه ګرځیدلې. سوزان فرګوسن په دې ویډیو بیان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته اشاره کړې او ویلي دي دا قانون لامل شوی چې افغان ښځې په سیستماتیک ډول له هر څه لری کړل شي. نو موري ویلي په دې شرایطو کې هم لک تر لګه څلويخ سلنه مېرمنې داسې راتلونکي انځوروي چې بدلون او برابرۍ پکې شونې ده او د هیلو ته د زغم او مقاومت نوم ورکړي. نوموړي نړیوال ټولنې نغښتې چې د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو، کاروبارونو او د نړیوال حضور لپاره په دوامدار توګه مرستې وکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په څلور کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقونو د پراخ سرغړونو مرکز پاتې شوی. دغه سازمان د طالبانو د واک څلور کلونو د پوره کېدو په مناسبت په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړې چې د طالبانو د دغه عمل په وړاندې د نړیوال ټولنې خبرګون نرم دی، باید په دې برخه کې جدي چلند وشي او طالبان ځواب ورکولو ته اړ ایستل شي. د وخت د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د افغانستان خزي او جونې د تیرو څلورو کلونو رئیس د طالبانو د رژیم په وړاندې مقاومت کوي او هڅه کوي چې د طالبانو محدودیتونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه د بشريت پر ضد جرم وپیژندل شي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون د اگست په 15 مخ خپور شوی ویلي افغان مېرمنو د خپل ژوند په خطر کې اچولو سره د زده کړو او کار د حق د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو په وړاندې اعتراضونه او د افغانستان د ازادۍ او عدالت لپاره مبارزه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو د حقوقو د ساتنې په برخه کې سمدستي عملی ګامونه پورته کړي. یو شمیر افغان مېرمنې هم لنډیواله ټولنې ورته غوښتنې لري. وی وای طالبان په تیرو څلورو کلونو کې نه یوازې بدل نشول، بلکې د ښځو د ځپنې لپاره خپل محدودیتونه لا پسې زیات کړل. د ښځو د حقوقو فعاله حسینه عرفی:
طالبانو په ټول د څلور کالو کې په ښځو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کاري به بند کړل، د اجتماعي، سیاسي او اقتصادي فعالیتونو نه ښځې په کور وکینولې او هر ورځ بندي کولې ټکولې. زه د نړیوالو نه هیله کوم چې د طالبانو باندې فشار راوړي تر څو حقوق بشر له دې دغړه کې دی او خصوصا د ښځو حقوق له
افغان مېرمن نورا کندهاري ازادي راډیو ته وویل:
باور لرو چې د ښځو حقوقو د بشر د حقوقو یو لوی برخه ده او هیڅوک دا حقوقونه نشي ختمولای. موږ د نړیوال ټولنې د حقوقو مدافعان او ټول آزاد فکر انسانانو څخه غوښتنه کوو چې موږ ملاتړ وکړي او د افغان ښځو د ښه ژوند کولو نه یوازې ژوندۍ پاتې کېدل او ازادي لپاره عملی ګامونه پورته کړي. موږ نه ستړي کیږو ځکه چې د یو انسان په صفت دا زموږ انساني حق دی چې آزاد او په خپل خوښه ژوند وکړو.
دا په داسې حال کې چې پرون د اگست 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څلور کلونه پوره شول، د غړلې په دې موده کې تر ډېره پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولې دي چې وخت په وخت نړیوالې ټولنې خبرګونونه هم راپارولي. تاسو هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د شریعت لمخې د ښځو د حقونو د ټینګ خبره کړې، خو په کور دننه یې لشپګم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او په ډېرې دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې ده.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه ویلې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ناورین عادي کېدو خواته روان دی. بلورته د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان چې په پاکستان کې د جی آی زایټ پورې اړون مېلمستونونو کې ژوند کوي وایي چې د پولیسو لخوا پرې چاپې زیاتې شوې. دا هغه مېرمنې دي چې تر ډېره جرمنی ته د تګ کیسونه لري او پتا مده چې جرمنی ته انتقال شي. دغه میرمنو د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړي او ویلي دي چې پولیسو یو شمیر همدغه میرمنی نیولی او افغانستان ته ډیپورت کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د جرمنی هیواد باید جر تر جره انتقال کړي او کې چار زندګي بعد له کوربه پاکستان او غوړي چې پولیس باید د دوی له زورولو لاس په سر شي. تفصیل له اکرام الله اکرام او
په پاکستان کې د خود د حقونو یو شمیر فعالان چې جرمنی ته د تګ دوسیه لري لاغه هوا د غواړي چې د لیک لپاره سم دستي اقدام وکړي. دوی دا کوي چې په وروستۍ یو څو ورځو کې د اسلام آباد پولیسو په جی آی زیډ پورې اړوندو مېلمستونونو نه لسګونه افغانان نیولې او افغانستان ته یې اړولې. د خود د حقونو یو افغان فعال چې لتیر یو کال رئیس جرمنی ته د انتقال په هدف د دغه هواد په یو مېلمستون کې په پاکستان کې ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د اسلام آباد پولیس دغه مېلمستون ته ورغلی او د په ګډون یې ډېر
انتقال شو د جیازه په یو میلمستون کې ژوند کوو. له بده مرغه یو ناڅاپه د پاکستان پولیس راغلل، موږ ټول یې ونیولو او حاجي کم ته انتقال کړو. د هغه ځای وضعیت ډېر بد و، موږ ټول ډېر وېرېدلي وو. د خوراک لپاره هیڅ نه و. نیول شوي ډېری کسان یې تورخم ته انتقال کړل او ډیپورټ شول.
که څه هم نوموړي ونه ویل چې خپله د پولیسو له بنده څه ډول راخوشه شوي، خو ویل چې اوس مهال په پېښور کې ژوند کوي او هر شیبه افغانستان ته د جبري شړلو لګواخ سره مخ ده. د خود د حقونو یو بل فعال چې په اسلام آباد کې په جی آی زیډ پورې اړوند یو مېلمستون کې اوسي، ګوایي ویر لري چې پولیس به یې لنیولو وروسته افغانستان ته ریپورټ کړي. دغه میرمن چې هم د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل، په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
لډیر بد حالت سره مخ یو. سهار له مېلمستون وزو ټوله ورځ په پارک کې او په سړکونو تیرو. د شپې په ډیره ویره دوباره مېلمستون ته ستنیدو. د بدمرغه پولیسو ډیر هغه کسان چې د جرمني کې سونه یې لرل ونیول او افغانستان ته یې واړول. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هر څه ژر موږ له دې ځای انتقال کړي.
د اندېښنې په داسې حال کې چې پرون جمعه د اګست 15مه د بشري او کډوالو د حقونو لږ تر لږه دوه بنسټونو د جرمني د بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو پر وړاندې داوه ثبت کړې او د دې هیواد چارواکي د هغه افغانانو د ژوند په ژغورلو کې په پاتې راتلو تورن کړي چې په پاکستان کې له جرمني د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. روټرز خبري اژانس د دغه بنسټونو له قوله په راپور کې ویلي، پاکستان ته د دغه کډوالو د بیرته ستنولو اجازه ورکول د جزا د قانون له 121مې مادې د اصولو سرغړونه ده. د پرو اصل او د سیمایزو کارکونکو د ملاتړ شبکې ویلي، له 2000 څخه ډیر افغانان چې مخکې جرمني ته انتقال تصویب شوی او په پاکستان کې له خطر سره مخ دي او په ورستي ونیو کې د کډوالو لړلې 300 څخه ډیر د پاکستان پولیسو نیولي او 300 نور افغانستان ته استول. تر اوسه د جرمني حکومت د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو د یاد شکایت په اړه رسمي خبرګون نه دی خوده، خو مخکې د دې هیواد د کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې شاوخوا 2600 افغانان چې په پاکستان کې جرمني ته د لیک وړ دي پښپړس الوتکه کې بیات هوا ته ولیک ډول شي. نږدې و نه وړاندې هم په پاکستان کې مشه او شمیر افغانانو چې جرمني ته د لیک په تمه دی او په دې هوا کې د جرمني د پراختیایي ادارې جی آی زیډ په مرسته استوګن دي ویلي و چې پاکستانی پولیسو لدی ملمستونونو نږدې 40 افغانان نیولي او هجی کم ته لیک ډول دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک تر لاسه کول وروسته د خوځو د حقونو ډېرې فعالانو د خپل ژوند د خوندیتوب او امنیتي اندېښنو له امله پاکستان ته پناه وړي، خو اوس لدی هواد هم بیرته افغانستان ته د شړلو لګواخ سره مخ دي. پاکستان روان کال د اپریل لمیش رئیس لدی هواد افغانستان ته د کډوالو او بیا اسناد افغانانو د جبري ستنونې لړۍ تیزه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیسیار ویلي، د روان اګست تر شپږمې ل 325000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته پرتګ مجبور شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
اوریدونکو را سره اوسی وړاندې بدر ته د افغانستان راپور نه ولرو. د غراز په خیبر پختونخوا او سوات سیمو کې له خنړیو سیلابونو خبر شي، خو اوس ورزودی ته چې د ډونالد ترامپ او د ولادیمیر پوتین تر بیګنی ملاقات وروسته اوس د اوکراین ولسمشر هم اعلان کړی چې دوشنبه واشنگتن ته روانېږي. د دې خبر تفصیل له سلطان محمد سرور ناور.
د اوکراین ولسمشر د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لغونډې وروسته وایي چې د دوشنبه په ورځ واشنگتن ته ځي. ولودیمیر زلنسکی نن د شنبې په ورځ وویل چې که هرڅه سم په مخ ولاړ شي له ولسمشر پوتین سره د غونډې پلان به جوړ کړي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین غونډه پرته له دې چې په اوربان توافق وشي د جمعې په ورځ په الاسکا کې پای ته ورسېده. ترامپ له غونډې وروسته وویل سره له دې چې توافق ونه شو خو پرمختګ وشو. ترامپ پرته له جزئیاتو زیاته کړه چې لږ موضوعات پاتې دي چې ځینې یې ډېر مهم نه دي خو شاید یوه مسئله تر ټولو مهمه وي او یو ښه فرصت شته چې ورباندې توافق وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پرته له دې چې د خبرو جزئیاتو ته اشاره وکړي څرګنده کړه چې مسکو به د شخړې د اصلي عواملو په لرې کېدو ټینګار وکړي، دا چې اوکراین د ناټو د غلیتوب د ترلاسه کولو هڅو څخه لاس واخلي او د اوکراین د اردو د بې وسلې کولو لپاره اغیزناک ګامونه واخیستل شي. د اروپایي هیوادونو مشرانو هم د ترامپ او پوتین د غونډې په اکله غبرګون وښوده. د جرمني، فرانسې، برتانیې، ایټالیا او نور اروپایي هیوادونو مشرانو په خپل ګډه اعلامیه کې د اوکراین په ملاتړ ټینګار وکړ. اعلامیه زیاته کړه چې دوی آماده دي چې د اروپا په ملاتړ د اوکراین، روسیې او امریکا د درې اړخیزې غونډې لپاره هڅې وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په ایکس شبکه کې خپل پیغام کې ولیکل چې تلپاتې سولې ته رسیدلو لپاره باید د اوکراین ملاتړ او پر روسیې فشار دوام وکړي.
اوریدونکو سم ورزو، پاکستان ته په خیبر پختونخوا او په تیر بیا غرنۍ سیمو کې او د غراس په سواد دره کې خونړۍ سیلابونو خلکو ته دروند زیان اړولی دی. د مړو شمیر له 310 نه اوخته. ورزو د مشال رادیو خبریال ته چې دا راپور پریاستولی.
خیبر پختونخوا قدرتی اپاتو نظم ادارې پی ڈی ایم ای تر مخه تر دې دمه صوبه کې 322 تنان مړ شوي، چې پکې د ټول نزيات بونیر کې 242، پشنګل کې 15، مانسیره کې 23، باجوړ کې 21، سواد کې 6 او د غرنګا پټګرام کې 15 او دیر کې 3 تنان مړ دي. د ترڅنګ په سلګونو ودانو ته زیان اوریدل. په سیلاب ځپلو سیمو کې د سواد سیمه هم شامل ده چې پکې په سلګونو خلکو ته تاوان اوریدل. د سواد په منګوره کې ګڼ ځایونو کې مقامي خلک د سیلاب نه وران شي ودا او تجارتی مرکزونو بیا بحالی شروع کړي. د منګوري لنډی کس محله جواد احمد چې انجینیر دی او کورې په سیلابونو کې متاثر دی، شګې او خټې د کور نه راوباسي، وایي چې اوس خلکو ته د خوراک څخاک لوی مسلې دي.
کورونه د خلکو ډک ولاړ دي، د خوراک څخاک ډېر زیات مشکلات دي. وته دلته چونکې تاسو ته پته ده د خپوره غریب نن کسان دي، پکې د اغو اکثر انکم به د خپل کاروبار نو کاروبارونه ختم شو او کور کې چې څه راشن هغه خراب شي دي. موږ مزوران ګورو چونکې هغه ملایيږي نو د آفت پټول باندې په جمع راغلي دي، لندن لیمیټډ کسان دي.
د منګوري په مکان باغ کې عرب خان چې د دکان نه د سیلابونو اوبو وهلي چینی، وریجې، اوړه، غوړي او نور شیان راوباسي، وایي چې دکان یې د خوړ نه ډېر لري دي، خو بیا هم سوپر سټور ته اوبه ورغلي او په مکمل توګه تباه شوه.
ټول لاړو جی سه تقریبا د 20-25 لک روپو مال خو زما د مخې سیلاب وړې دي، اوبو وړې، دا غینه پس دا څومره سامان چې دی دا تباه او برباد شوه دي. پدې کې زموږ ډېر تباه شوې دي، غوړي تباه شوې دي، وریجی تباه شوې دي، څه تقریبا د یو کلو په موږ له نقصان را کړی دی سیلاب جی.
د سیمې صوبایي اسمبلی وزیر په ځلکیم هم د متاثرینو خواله ورغله او په دا غړې مشال لري تول چې زیادونه ډېر زیات دي. د صوبې او مرکزی حکومت په وس کې نه ده د خلکو بیا به حالې کې به اته لس ورځې لګي.
زه دا باور کوم چې حکومت هم خپل کوشش کوي، مرکزی حکومت هم کوي، صوبایي هم کوي. زمونږ شتمن خلکو ته ما اپیل کوم چې څومره د ستاره طاقت مناسب کیږي چې د خلکو سره مونږ کوم کوو.
دا وخت سیلابونو لوجه د ضلع سواد په بیلابیلو سیمو کې د بجلی نظام خراب شوه، ډیر سیمو کې ګیس هم بند شوه او د ترڅنګ د موبایل او انټرنیټ رابطه هم ختمي شوه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو سمته ترازو چې یو شمیر افغانان وای چې دوی له غوګیو یا ایرفون کار اخلي خو په استفاده یو یادا چې څنګه استفاده کړی ډیر نه پويږي. د غوګونو یو شمیر متخصصان بیا وای چې کله غوګیو ډیره او داسې بدریغ استفاده وشي د غوګونو د اوریدو سیستم ته زیان اړوي. په مکړه په دیړه دی راپور ته چې له هغو ځوانانو سره پکې خبري شوی چې غوګی ډیره کاروي.
روزانه معمولا 2 یا 3 ساعت هدفون استفاده میکنم.
یوتیوب چلمون که انصار و دی وی دی گیمونو یوتیوب چینل لری اول دی چه دورزی 2 ساعت پا پل پسی دول لغوگی یا ایرفون استفاده وکری. دی وی لکه بوشپک میاشتو رهی سیدا کار کوي. دی چې شل کلن دی او فرانسه کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل چې کومې اړتیا لپاره یې کاروي.
ایډیټ او ګیم کومه ویډیو چې ایډیټوم د خپل ټیک ټاک چینل یا یوټیوب لپاره کار مې دی باید چې ورنه استفاده وکم.
په بلجیم کې میشت افغان ځوان 25 کلن خوشحال بیا وایي دی له دریو کلونو راهیسې غوږې کاروي خو د اړتیا پر مهال یوازې چې کله بهر وځي عوامه ترانسپورت کې وي.
زه ګوشکیان استفاده کوم د ضرورت په وخت کې، مثال په بوس کې چې ما د ډریورۍ په حالت کې، د بایسکل چلولو په حالت کې، اغم په هغه وخت کې چې کله مات زنګ راشي د ضرورت په وخت کې زیاتې دومره نه استفاده کوم.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی 20 کلن نوید بیا وایي دی تقریبا له یو کال د ډېرې مودې راهیسې ورځ کې درې څلور ساعته غوږې کاروي او ډېره موسیقي پکې اوري. نوموړی زیاتوي چې له همدې امله یې غوږونه یو څه تکلیف هم پیدا کړی دی.
څکه کور کوم یا د باندوم په ایرفونز کې موسیقي اورم او په ورځ کې 15 یا 16 ساعته اورم استفاده کوم.
غوږې یا ایرفون نن سبا په بیلابیلو جوړښتونو او ډولونو سره لګرځنده ټلیفون ډیره استفاده کیږي چې ډیری کارکونکي هم ځوانان دي. خو د غوږونو یو شمیر متخصص ډاکټران وایي په بل پسې ډول ډیره او په لوړ غږ استفاده ورنه غوږونو ته بیلابیلې ستونزې پیدا کولای شي. لدې ډلې د پوهنتون استاد او د غوږونو متخصص ډاکټر پوهنیار توفیق احمد مشکانی ازادي راډیو ته وویل
مسئله شنوایی و ساختمانهای اساسی گوش
اوریدل او د غوږونو اساسي جوړښتونه زیانمن شي. د غوږ عصب هم تخریبولای شي، د غوږ پنل هم اغیزمنولای شي او د طبیعي افرازاتو دراوتلو مخه نیسي، یا د غوږ دیوال تخریش پیدا کوي او کیدای شي د التهاب لامل شي.
باعث التهاباتشان شوه.
نوموړی ټینګار کوي چې د غوږې یا ایرفون په استفاده کې باید افراط ونه شي او د شپېته تر شپېته قانون پکې مراعات شي. یعنې دا چې غوږې باید په پله پسې ډول له شپېتو دقیقو ډېره استفاده نشي او کوم څه چې پکې اورېدل کېږي هم د غږ اندازې باید له شپېتو سلنې ټیټه وي. دا غوره ګڼي چې د ایرفون پر ځای له هډفون استفاده وشي، هغه چې د غوږ په منځ کې نه بلکې د غوږ په سر استفاده کېږي.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري پر ویب پاڼې سربیره زمونږه د ورځې راپورونه خبرونه زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دي. د فیسبوک آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. دغه راز ورتللی سي زمونږه ټویټر پاڼې ته یا ایکس پاڼې ته او په واتس اپ چینل کې هم خبرونه ترلاسه کولای شي. اوس د دې خبری مجلې وروستی مطلب راخلو، هغه دا چې په افغانستان کې اوس د هرات د پاشدان د اوبو برېښنا بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له ملي سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي سره په ګډه داسې هڅې پیل کړي چې افغانستان د اوبو په برخه کې په ځان خودکفا شي او هم د برېښنا په برخه کې. دا چې ظرفیتونه څومره دي په دې اړه مې له خلیل احمد نادم سره مرکه کړې.
ام بادی ظرفیت شته، ام ملمری ظرفیت شته، ام در دبور اسکارا شته، ام گاز شته، ام اوبه شته. دا طول اغا منابعی دی که وردین انرژی جوریده شه. نو پا آجل شکل مثلا در دبور اسکارا او المر او باد دا دری شاندی که در آجل کده شه چه دا دی منابعی انرژی تلاسه کو. نو د اوبو په تاسو معلومات تاسو شته چې په دغه سروي وشي او هغه ځایونه چې بندونه پر اوبو جوړي یا هغه باید د جیولوجي لحاظ باید خاوره وڅېړل شي چې څومره بند برق هلته جوړېدای شي، په کوم ارتفاع څومره ظرفیه اوبه ذخیره کېدای شي. نو د دې لپاره بیا یو زمانګیر دی، یعنی وختګیر دی چې د دریو تر پنځو کالو پورې ځینې بندونه جوړېدای شي. اما دا نور منابع عاجل دي، مثلا د دغه شیدای دي د دبور اسکارا افغانستان کې لري، په سمنګان کې لري، په هرات کې لري، په نور ځایونو کې لري چې هلته کولای شي چې دغه پانګوال لکه میرویس عزیزي هلته برښنا فابریکی جوړ کی او هلته ځای پر ځای به دغه ځای نه انتقال شي نور ولایتو ته. نو دا ځینې ځایونه کې خو شبکې فعال دي، هغه لینونه شته دي چې تیر شوي دي، لکه القوي مثلا د تاجکستان شیرازي کابل ته، مثلا د ازبکستان شیرازي، د ترکمنستان، د ایران، د ځایونو شیرازي لینونه شته دي. اندیانو جوړ کړی یا نور ماستا جوړ کړی دي. اوس هم دا میرویس عزیزی کار سو پیچ دا کارو کې نو ضرورت پدې شته چې اول خو باید دغه فابریکې هلته دبرو د سکرو نږدې و دغه ته جوړ کړي، بعد هغه دغه ځای دغه برق انتقال شي نورو ولایت ته. نو تاسو مثلا په اروپایي وادو کې وګورئ لکه هالند، لکه جرمني، لکه بریتانیا، په اوبو کې حتی هغه د باد نه دوی استفاده کوي. هالند چې دومره باد هم هلته نشته. افغانستان غرنی واد دی، خصوصا هرات خو 160 ورځنۍ داسې یو دغه لري چې باد دی. مثلا کابل، ټول افغانستان وګورئ، د پامیر، د بدخشان، د پامیر د واخان شروع داسې دې خواته ټولو ځایو کې امکانات د باد شته چې استفاده وشي. او لمر هم خو په کال کې تاسو ته معلوم دی چې ایوریج لمر ډېر دی، او کولای شي چې اوس هم اکثره په شخصي ډول افغانان د برښنا بسیار د لمریز برښنا نه استفاده کوي. حتی په بلاکو کې تاسو ګورئ د شپې چې کابل ته وګورئ، مثلا دومره دولتي برق نشته چې د سولار نه استفاده کېدای شي.
بله نادم صاحب، تاسو وایئ چې دغه کومې پروژې چې یادوي زغالو او باد او لمر نه پراته د اوبو په برخه کې دا سروې ته ضرورت لري، او وایي چې شاوخوا 15 کال نیسی چې دا سروې سي. په همدغه سي حالت کې مثلا د 10 میلیارډ ډالر د پنګونې ژمنه کیږي بیل دي چې کومه سروې وسی، دا څومره تطابق لري مخکې دي چې سروې سوي وي مثلا د 10 میلیارډ ډالر د پنګونې تړون امضا کیږي؟
سروې خو درې 15 کال وخت نه تیر کیږي. سروې منتغه جوړېدل مال د سروې نه شروع تر جوړېدل درې تر پنځو کال پورې دغه بندونه غټ بندونه وخت نیسي چې جوړ شي.
نادن صاحب، دغه د برق موضوع کې کله زه راتم چې ځکه دا داسې ستونزه ده چې له لسیزو راهیسې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. دغه د 10 میلیارډ ډالرو پانګونې کوم تړون چې د هلته ویل سول چې افغانستان به په هغو پروژو چې په پام کې دي، د هغو پروژو په پلي کولو سره به دومره برېښنا تولید کړي چې نه یوازې د افغانستان لپاره به بسیاینه یا کفایت کوي، بلکې نورو هیوادونو ته به هم افغانستان برېښنا صادره کړای شي. همدا سدل تخنیکی په لور ظرفیتونو دوم رښتا چې افغانستان کې د سید برښنا په برخه کې په خو دريږي او غونډوي هوادونو ته برښنا صادره کوي.
bale bale په دې چې موږ خاور خو په کافي اندازه او بلرو دا اوسم چې وشکلیم دی بیا موږ بلرو. مثلا ما په نور مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې مثلا ما چې په قرغیزستان کې ما کار کړی هلته مالی دلې ده چې یو سین باندې دولت باندې برخه د تارکړې چې د ځانګړې یوړې کې چې په دوه کې چې ما کار کړی په یو کې 1200 میگاوات بار غوښوله، په دوم کې 800 کرپسای په نامه یو تکتاګول بل کرپسای، یعنی 2000 میگاوات دوه باندې برخه. الان چې په افغانستان کې د کونړ پرسن، د امو پرسن، د مورغاو پرسن، د المان پرسن، په نورو سندونو کې په وځ ده پنشیر پرسن باندې، یو د سالنګ پرسن باندې، د لوګر پرسن باندې، دا ټول هغه ظرفیتونه دي چې موږ نه تنه چې یو بند برق جوړولی شو چې چندین بند برق موږ کولی شو چې جوړې کړو. دا اوبه بېضررترین انرژي چې تولیدېږي دا اوبه ده، او غیر د هغه افغانستان په کافي اندازه د ډبر سکاله اوس موږ ډبر سکاره پاکستان ته لیږو ډېر ارزان قیمت. هر څه چې قیمت یې ورته دم ارزان ده، موږ ولې دغه برق صادر نه کړو؟ دغه ډبر سکاره دلته انرژي برق تولید کو، برق قادر کو، ډیر په جګ قیمت په پاکستان باندې خرڅو. دا مونږ ته ود مونږ په ګټه ده تر دې چې مونږ سکاره صادر کو.
څومره زمينه برابر ده چې اوس په دغه بندونو باندې، په دغه سندونو باندې چې تاسو یادونه وکړه کار وشي او بندونه جوړ شي؟ ځکه په خوابه چې بندونه جوړېدل هغه کارګر وي چې وو یا هغه انجنيران به چې په غوبه بریدونه کېدل، او هغه پنګونه بنه کېدل، بندونه بنه جوړېدل. سره دې چې په خوانه مثلا ډیزاینونه وو د بندونو یا پروژې وي.
افغانستان یو ګرمه یو د ممکن 15% مونږه زراعتیم زکولرو، نور خارونه دي وغرونه دي. نو د بندونو جوړول د ټولو ام د افغانستان په ګټه ده، ام د هیوادونو په ګټه ده چې مونږ د مونږ او باخ وته دي. بل دا چې غیر دی، یو د ایران شه د هلمند رود په سر باندې مونږ یو قرارداد موسی شفیق په وخت کې دا کار شوی دی. نور د هیڅ هیواد سره مونږ تعهد نه لرو او نام کوم قرارداد لرو چې څومره اوبه ورکړو څومره ورنکړو. ولې ضرورت دی که چیرې مشکلات جوړي دوی سره مونږ مذاکره باید وشي د هیوادو سره، او دوی ته تشریح شي چې دا بندونه چې جوړو دغه انرژي هم تاسو باندې خرڅوو او هم د تاسو په ګټه ده هم د مونږ په ګټه ده.
کور ودان د اوبو او انرژۍ د چارو متخصص خلیل احمد نادم له تاسو نه ډېره مننه چې له مونږ سره مو خبرې وکړي.